یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم په پیل کې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحدي ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به یې څه وي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د وژلو اعلان وکړ، تر اوسه څه نه دي ویلي، خو یوازې ویان دي دغه برید غندلی او هغه د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولي. د طالبانو د امنیې قمندانۍ د لومړي حوزې امر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه 3 کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بېلابېلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پېښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټۍ چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړه شوې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړیو اونیو څخه د روسیې د پوځ په ولکه کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په ختیځه دونسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه. هغې وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي، تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او وویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي. او وړاندې په خبرونه کې یو جګ پوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه به چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
اینا توافقشان نی بود که ما دیگر
دوی ویلی وو چې القاعده سره نور اړیکې که نلرو، خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټه طیاری برید وکړ او نوموړی وژه، طالبان پرې منکر شول.
خلک د الزواهری د وژلو په اړه څه وایي؟
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې، القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
دا به هم وغوري چې په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي، خو سیلاب ځپلي د نورو مرستو غوښتنه کوي.
زما سره زه په خپله هېڅ شی نه لرم، پر دنیا نه یو پالم ځکه لرم نه پر دنیا په پښه مایې بهیم.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي
یو تخنیکی تیروتنه و په بخښنې سره د خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وای دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهر پر وژنې تر چوپتیا وروسته به کوم اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړه څاري جان کیربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهر په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي. نتیجه به څه وي؟ نور په دې رپورټ کې.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د ایمن الزواهری په وزنه تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي وویل
موخ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه د حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو موږ ورته پام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلټس وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلټس فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایمن الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په میلمستون کې اوسېده. په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوې او استخباراتي ټولنه راپور ورکوي چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې یې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغنده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوهې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وی ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و امریکا چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوی چې امریکا څه کولی شي. د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندړ هم را سره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه ښاغلی نور چې تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته طالبان ته د امریکایي چارواکو دغه خبرداري څه معنی لرلی شي؟
مننه کوم. ګورې چې امریکا موږونو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې ویولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست یې لوبولی وای، تر هغو د دغسې کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لوی لوبه په مخ وړي، تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی. خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غصه راپارول شي.
طالبانو یوازې د غبرید غندلې دی خو د ایمنه زواهری د وجلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبه الله مجاهد یوازې ویلي چې د غبرید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې مولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د غبرید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی هغه طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واکه ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 اتیا میلیارد ډالر واسطه پریښې ده. طالبان په مزکنی جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي او طالبان که چیرې واکند نور ترسي ډلو سره لاس یو ځای کړي کېدای شي د سیمې د منطقې او یا د نورو په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد له ما سره په ایناتو ځین کې ناست و ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه بریټ سره فکر نه کوي چې د طالب مشران په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې کچېر څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي نو هغه بیا هم دا ولټیا لري لکه څنګه چې ویلو ک زواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا ولټیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي هغه لمنځه یوسي.
واکن کله چې طالبان واک راول مونږ لیدل چې د دې امریکایي سره لاته هم دې ته دفترونه نیولې د چره ډیر نشته اړیکې درځي او د طالبانو چارواکي باید پوښتنه چې امریکا دومره ضعیفه نه ده او هغه د امریکا د پوز د بهري پوز کمانډان چې په افغانستان کې واینا وکړه ویل چې موږ له افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو او یعنی څارو به دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړې وای او دوی باید دې پوښتې وای چې افغانستان یو خلک یې ډېر غریب دي اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خرابه ده او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده او د هر ابقدر سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هیواد تنګړي په زور وتلی شو په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده. دا موږ افغانان چې موږ یې 250 هیوادونه مات کړي دي هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نه کړو.
ډیره مننه د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوزي احمد خان اندل دغه راز وړاندې په یو راپور کې به واوري چې په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته د خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به نور موضوعاتو ته مخه کړو. په اورزګان کې سیمه چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره په دې وروستیو کې مرسته کړې خو سیلاب ځپلي وایي چې دغه مرستې چې له دوی سره شوي کافي نه دي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ییز مسولین خبر ورکوي چې له څه مودې راهیسې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې 4,400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستیال حاجی مزمل دغه خبرې د رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې او ویل چې یادي مرستې دغه ولایت په خاص اورزګان گیزاب چورا شید اساس شنارتو ولسوالی او په مرکز ترینکوټ کې پر سیلاب ځپلو ویشلې. هغه چې د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تازه مرکز ترینکوټ ته راګرځېدلې زیاته یې کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ملکی خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې ولایت کې د ټولو کورنۍ سره 4,400 او اویا کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوی. مرسته دې کې تقریبا ورځې وړه او خیمه لوشي ترپالونه توسان او داشان ورکو سیوی
د شاغلی موزمل په خبره د غمرسی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو لوري سیوی لکه کیارو ان ار سی سریمیاشتي او د غراز د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کلی او بیرغون ریاست او د غراز د ولایت مقام لوري هغه وای د تیرو پنځو نوې په موده کې د ورزګان ولایت په خاص ورزګان چنارتو گیزاب شید اساس او د غراز مرکز ترنکوټ کې سیلابونو سلګونه کورونه تخریب کړي او د غراز په زرګونه جریب ممزکه هم تخریب کړي ده حجم زمیل زیاتوی چې یاد ولسوالۍ ته یو شمیر نورې مرستې اوس هم پر لاره دي لکه وریجې او وړه د نوموړي په خبره چې خاص ارزګان ولسوالۍ ته 800 پارسله وریجې پر لاره دي چې هلته به یې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي او په سیمه کې فرعي سړکونه چې د سیلابونو له امله تړل سوي و خلاص به یې کړي په ورته وخت کې د ارزګان ولایت دغه سیلاب ځپلي که څه هم خوشحاله دي چې بیړنۍ مرستې ورسره سوي خو وایي دا مرسته ورته کافي نه ده د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو زین الله او د غراز د دغه ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ولی په دیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل
نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې بده تاجر ورکې من څه کوم کومه کې په واسه پر واغاز موږ سره هغه کړی دي نو موږ د وزارت د خاصه دا غواړو چې موږ سره د کومه کومه وسه د لې مالی ځانونه نور هم راوښتي دي چې مطلب کښت کورونده ول هغه هم وویل دي
زما زوی محمد الله چې څوک دی په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ دی د چکه جوی په ماندې کې سیلاب رالی په شهادت یې ورسوی دی د مدرسې طالب زموږ سره زه په خپله یې چی نه لرم پر دنیا نه یو پالمځکه لرم نه پر دنیا په پښه مایو به یم
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه کیږي چې له امله یې خلکو ته د سر زیان تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم د اوکراین د جګړې وروستي وضعیت مخه کوي اوکراینی ځواکونه د روسي د مهماتو پر یوه ډک ریل ګاډي برید کړی یا داسې ګمان کیږي چې د کریمیا او خرسون ترمنځ ریل پټلۍ هم ورسره زیانمنه شوې ده له دې سره په جګړه کې بوخت روسي پوځیانو ته د لوجستیکو چارې هم ټکنې شوې دي نور بل خپل همکار اسدالله الدین نوورو
د اوکراین د خرسون خار او کریمیا ترمنز ریل پټلۍ روسی پوځیانو ته د لوجستیک په برخه کې مهم رول لوبوي د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنیو استخباراتي معلوماتو کې ویلي د دغه پټلۍ زیانمنه شوې برخه به ژر ورغول شي او لوجستیکي چارې به بیرته دوام پیدا کړي سره له دې چې لویدیز هیوادونه اوکراین ته د روسیې ضد دغه جګړه کې ډېرې وسلې ورکوي خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له دې ملاتړ سره سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وضعیت له دوزخ سره ورته بللی دی له دغه ریل لارې مخکې اوکراینی ځواکونو پر دینی پر سین یو مهم پل نړولی و چې هغه هم د روسیې ځواکونو په لوجستیک کې مهم رول لوبوه دغه پول لا هم نه دی رغول شوی خو د بریتانیا استخبارات وایي د پله په سیمه کې وړې بیړۍ ځای پر ځای شوي چې روسي عسکر وي او بلې خواته پرې اوړي او د مهماتو لیږد رالیږد هم پرې کیږي د بریتانیا استخباراتي معلومات ښیي چې د اوکراین له خرسون ښاره دا مهال ملکیان هم په تیښته دي او له دې سره به ښار ته د غځېدلو لارو ترانسپورتي سیستم هم تر فشار لاندې راشي دوی ویلي ممکن روسي ځواکونو پر لارو د فشار کمولو لپاره د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه هم ولګوي د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي خرسون ښار کې د روسي پوځیانو څو ځایونه په نښه کړي او هغوی ته د سر او مال زیان اړولی پاوز پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې الوتکو یې د روسي ځواکونو درې سنگرونه او یو وسلتون په نخښه کړی او پر دې سربیره یې د هغوی پر اهدافو د نورو وسلو گزارونه هم کړی دي دا ادعا ویلا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی د اوکراین په ختیځ کې جګړه په ظاهره سخته شوې ځکه ولسمشر زلنسکي ویلي ځواکونه یې د لویدیز له وسلو سره سره نه دي توانیدلي چې پر روسي پوځیانو برلاسي شي د اوکراین پر ختیځ سربیره د دغه هیواد په جنوب کې هم ویل کیږي چې لسګونه زره روسي پوځیان پر کریفری او میکولایف خارونو بریدونو ته ځان چمتو کوي روسي اړخ هم جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او تازه د دفاع وزیر سرګي شویګو ویلي ځواکونو یې تر اوسه په جګړه کې د همارس توغندیو شپږ سیستمونه چې امریکا اوکراین ته ورکړي لمنځه وړي دي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي په ختیځ دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی او اوس هم د افغانستان په اړه اقتصادي خبرونه
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په تیر یو کال کې چې باندې 1.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت د طالبانو د حکومت لخوا د راپور ورکولو د ونې په مناسبت پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د 1500 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د 1400 قانونو پروژې د طلبۍ ته سپارلې دي. نوموړي ویلي چې د قانونو د سکتور د ستراتیژیک پلان سره تطبیق د لویو قانونو پر پروژو کار کول او د پانګونې جذب د قانونو په سکتور کې د حقوقي اسنادو تکمیل او په ټولو پروسو کې د روڼتیا رامنځته کول پر روان کال کې د یاد وزارت کاري لومړیتوبونه دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تر دې مخکې د افغانستان د قانونو د استخراج په څرنګوالي قراردادونو او په ټیټه بیه پلورلو یې نیوکې شوې وې. په کندوز کې د تیر کال په پرتله د بادامو حاصلات 1.5% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې په روان کال کې د بادامو حاصلات 8,468 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې د مناسب اقلیم، د اصلاح شویو نیالګیو او د نباتي ناروغیو د درملو ویش او د معیاري بڼونو د جوړولو له امله سږ کال په کندوز کې د بادامو حاصلات ډېر شوي دي. د او مالداری وزارت ویلی هڅه کوي چې د نورو میوه په څیر د بادامو لپاره هم په هیواد او بهر کې بازار موندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وچکالی او وروستیو سیلابونو د افغانستان ډیرو کرنیزو ځمکو او بڼونو ته زیان اړولی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 301 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واورئ چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری د القاعده د مشر وژلو ته ډیرو نړیوالو ورسپانو پام اړولی. اجمل ان ته بغوښ شو
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لزینو درسونو پرده پورته کړي. د ورسپانه په باور دا پیښه په لومړي ګام کې د خبره ذهن تر اولی چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې ولول چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوی مشر ته پناه ورکړې وه. خود مطلب لیکوال زیاتوی چې لنن څخه د پوره یو وشکاله مخکې زمانی په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دیرو او حتی خپل کارونه د مردارنه لاندې کول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وخودل چې د بی پلوټ الوتکو په وسیله څارنه او لری واټن څخه پنخه کول د دې تورریستي ډلې د مشرتابه د وشتلو ماهیت اړولې. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بی پلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو وشکاله وروسته لري او د الوتکو هغه اهداف لمنځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوز مهم اهداف بلل دي. برتانوي ورسپانه ګاردن لیکلي د ایمن زواهری وجل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په کابل کې د بی پلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې لتړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګارډین همدارس د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغې کې ویل شوي القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به له لرې واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلګراف ورځپاڼې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د ده تر واکمنۍ لاندې هغسې فعاله نه وه لکه مخکې چې وه. ټلګراف د دې لد د کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د اسامه بن لادن تر مړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تورریستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1980 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل، او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو، په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخ پر ودې تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکه کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
دغه ورځ په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي. یو شمیر عام او افغانانو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اطلاعاتو په پټولو سره خلک ناخبره ساتي او غواړي یوازې خپله مثبته څیره وښيي.
د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته خلک خبریالان او رسنیز کارپوهان د اطلاعاتو د پټولو په خاطر د طالبانو په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه د اطلاعاتو په پټولو سره هڅه کوي یوازې خپله مثبته څیره وښيي، خو د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت دا راپور د خبرېدو تر وخته څو نه ویل.
هیڅ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعاتی کنټرول شته د خورده مردم میده.
د کابل د اوسیدونکو د پیښو په اړه د طالب چارواکو له تناقض په ډکو خبرو او د اطلاعاتو په پټولو نیوکه کوي. د میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي د طالبانو د حکومت لخوا د اطلاعاتو د پټولو په اړه وایي.
اینا توافقشان نی بود که ما دیگر
دوی ویلی وو چې القاعده سره نور یاري کې نه لرو، خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټ تیاری برید وکړ او نوموړی وژه، طالبان پرې منکر شول او وی ویل چې دا یو راکټي برید وو. موږ رښتیا هم ناخبره ساتل کیږو او نه پوهیږو چې رښتیا او دروغ څه دي او په وطن کې څه روان دي.
چی چاریان دوره د امریکا کشور
بل خو یو شمیر خبریالان هم وایي چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي. یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي ازادي راډیو ته وویل
ډیر کله په کابل او ولایتونو کې سری پی کیږي، خو د اسلامي امارات او د ادارو د مسؤلانو لخوا معلومات نه ورکول کیږي او هر موضوع پټه ساتل کیږي. بیلګه چاودنې او نورې امنیتي پی کیږي چې په اړه معلومات له خبریالانو او خلکو سره نه شریکیږي.
لا دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د اطلاعاتو د مخنیوي، سانسور او زیدو نقیصو څرګندونو په اړه نیوکې شوې وې. د طالبانو حکومت هغه برید هم چې د دیني عالمانو په ناسته چې د جون میاشتې په 13 نیټه وشو پټ کړ، خو داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د برید مسؤلیت ومانه. همدا ډول طالبانو په پنجشیر، بغلان، اندراب او بلخاب کې د دوی او ملي مقاومت جبهې له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره وسله والې جګړې او د دې جګړو له امله غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل او هغوی اجباري کړو ته مجبورول نه منل. خو ملګرو ملتونو او د بشر حقونو د څار سازمان ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې په یادو سیمو کې بریدونه او له غیر نظامیانو سره د ناسم چلن ادعاوې تاییدولې. د رسنیزو چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د حقایقو په پټولو او د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودولو سره غواړي یوازې د ځان مثبته څیره وښيي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد نوراغا شریفي وایي طالبان هڅه کوي هغه څه چې دننه په افغانستان کې کوي د خلکو او د بهرنیانو له سترګو پټ وساتي.
پیامدې روش شته کې
هدف یې روښانه دی چې په اوږد مهال کې خلک له هغو مسایلو چې حق دی باید خبر شي، نه خبره پاتې شي او هغه څه چې دننه په افغانستان کې پیښیږي له افغانستانه بهر د بشري حقونو بنسټونه، نړیواله ټولنه او په ټوله کې خلک له ظلم، استبداد، بیعدالتۍ، قانون ماتونې او د بشر کونو له نقض خبر نشي او افغانستان په داسې یو غم کده بدل شي چې پاره هیڅ اطلاعات نه وي.
و موږ غوښتل د دې داو پاره د طالبانو د حکومت جواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
طالبانو د غرست تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژلو اعلان وکړ څه نه دی ویلي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه یې ثبت کړی دی.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته، نه دلته یو بل تروریست ته، نه القاعده ته دا اعلان کې پاتو خبرې اندشنی او پکرونی خلګی لنه کرا ولاړی باندې
زه د هلمند ولایت خبرې کوم د الزوهری د ایمن الزوهری وجل په افغانستان کې قینن یو د تعصب ځای دی ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي
زما په فکر سره کچیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او لډیره وخت همدلته فعالیت کوي او همدلته وسیدي خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري دوی دا ردوله
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو هم غږکون کوي وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي خو وایي د طالبانو کړولو څاري جان کربی تیر شپه ناوخته په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبان ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به انڅوي په اورزګان کې طالبانو چارواکي وایي په تیرې یو میاشت کې د بیلابیلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې دي د طالبانو د امنیت قومندانې د لومړي حوزې عامر حاجی طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یو درې کسې ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې د جګړې لومړی کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی هغه بیګا په خپل وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي زلنسکی زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډېره احساسېږي د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري هغه وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او دیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري چنچ تایوان د خپل خاورې او برخه بولی تایپی ته د امریکا د استادو د جرګې د مشر سفر سم دستي وغنده وی ویل دا به د سیمه پر سول او ثبات ناوړه غیز وکړي
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کړی کوم تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 200 شل زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لاس فیصد کوکنار کرل سوی دی
دا مطلق بیا اساس راپور دی مې په مطلق ډول ردو په دوه ولسوالیو کې هغه هم چټی لري پرتی ولسوالیو ډیر په کم اندازه سره تریا کرل شوی
په بل راپور کې بواوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ سوی باغونه حاصلات ته چمتو دي
ځکه موږ د پستې نیالګانې شو دي وسادي حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړی دی
دا چې د شک یا بدګمانی ناروغي ولی په متادینو کې پیدا کیږي و په دې اړه مو لار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی.
آیا په هیدل است چې کله یو موتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنه ورسته ملاتړ ورن کړی د لڅړه وستونز سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندۍ ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وای ته نشي له عمله مخپلوان کړ کړه څخه کوي.
اورونه می بیل دی په امدی نشه را سره ورانه ده چې نشه کومه خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولارد د خونه ډوډۍ وخړه او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازي ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې بیرته ویجاړ شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس وکي کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2.3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی او څومره تریاک تولید شوی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوی چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوی دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، مو یې په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و که نه. حاجی نصیب چې څو کالې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوې فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤولو کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې کوکنار کرل شوی دی.
د
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پښتې ترشپېتو هکټارو ډیرو زمکو کې جوړ شوی باغونه څلور کال وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې زمکو کې په خاکوکنار کرل کېدل، خو په 1990 شمسی کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې زمکو کې د پښتو نیالګي کې خود اسول. پر روان کال کې د باغونو پښتنې ولیا په پام کې ده چې پښتې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کخ په پرتله د پښتې ونې لږ اوبه غواړي. ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1990 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي رادیو ته ویل هله لري چې د پستې پر ټولولو سره به تر تریاکو ډیره پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شو دي وسادي حاصل ته رسیدلي، ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي او د تریاکو پر تلا ګټي ډیرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نه دانې ښه شول بل د کاروبار سره ورتختای د غنځرې د پستې د بده دغه پس کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بخښنه مې دا ښه ګټه کوي. کوکنه خو لا نه جوړ شو د افغانستان خلک به شي مسکینه کوکنه وکړي، د پستې وبغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډیری پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډیره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوښه هغه تدبیر کوي. هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه په نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي، دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیر بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته شي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغه مواد وسخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته شي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وی شک ور باندې لري، اته بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي، اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي سیدا دی ما په اړه خبرې کوي، حتی بعض وخت په ټلویزیونو کې چې کوم وخت ګردې میز وي سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا دی ما په اړه خبرې کوي، یعنی هر کلنه هر فیل چې نور تر سره کوي دای په دې کې ځان ته یو شک ویني، دای ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې د دې ما په اړه کې د سیستم ته جوړوي، نو دا غنښ نښانی دي د ټکنالوژي.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ لڅړه ولستونزو سره مخامخ کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کومرسي دغه شخص د خپل میرمنې په اړه شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپل میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمنی پیلوي او د غوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپل غذا راخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې د ماته د سیسه جوړ له غوس خل لريواله رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې د ډېر مشکلات پیدا کیږي د دې غلط فکر لامل.
کوم ډول نشئی مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریک، دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکشمه وویل د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګماني په ناروغي اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولی د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي، او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې ورسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغي څخه صحت یاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغي سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کدی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوی کیږي چې د تداوی سره سره مخدره مواد هم ترکي.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د خیخې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا په هدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي معتاد بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې. یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندۍ ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه. خته کړه او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی خو اوس نشي له پښو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ولم هغه چرس د غم ول داسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم هغه غریب مړه شول او بس د هغې د غم په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم او پرېږده چې زم مړ شم او مړې هم نه کړم تر اوسه پورې پرې عادت یم. والله چې استاده د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کاله ورک نه شو پی شیشه مې شو ورک په دې غم ولا چې نور هم زیاتېږي او ورکېږي. نه نو بس اوس کنه زما اوله کې خټېټ باډي وه سړی خرابې وینه واچوي چرس هم وینه واچوي او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې څکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کښار کې اوده شي پوډریان در نه جیبونه هم وایي دغه کار هم پکې شته دی. بیا 15 پیړۍ رانه والله چې جیب والی دی خیخی گتمی وی را سر راکتی وی پیسی وی هر شیر را نولی دی لورزیم چی دشپیم گروپ دتا و لگه چی او دلی بس وز دسی پکشتر پودرین چاگه کار روزگار نکه هم دا جیبونه وی خار که غلا کهی او شکر ده ما پکی غلا وسا پولی پزین لگهی که نده کدی خپل میانت میکلی باتایی که می کار کدی خختی اچوم او دا کاغذون همیم چی طول اول غلا می نده کدی سل دو سا و دری سا و بمی دورت پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشه پی والا و خوراک پی والا مور می مرده پلار می مرده و رونه می بیل دی بس داری و بچی دی کوری دی خپل کاری هم دا بطاییو که خختی اچوی او رونه می بیل دی پا هم دی نشه را سر و رانه دا نو بدی پا هم دی نشه بنده ایسم چی نشه کوم خوخی نیم او چې نشه نه کوم خو قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې مرګرو ته مه ورځه مرګرو سم مه کښېنه. بیا دا یو کال کېږي کور نه راوتی یم کابل ښار کې یم کاغذونه مې ټولول بس قدر څه یم چې اره پیره کې کاغذونه مې ټولول د شلو به مې شیشه اخیسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبی اخیستل د ورځې طالبانو هم وهلی یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړه چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به وهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه ښار کې تغلاګانې کې هم ما به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبۍ به چې لاړم بس 10 بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس 85 روپۍ شولې کباړیانو به مردان اخیستله چې 10 کیلو به و شپږ کیلو به حساب اول چې شپږ کیلو دي ټول ورځ کې به هم دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه، ځکه چې ډوډۍ به هم چا موږ ته نه راکوله. 40 روپیو به مې ډوډۍ واخیسته، 100 به مې چېرته چې وس کړې، چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وو، باډي به مې ښه وه. لکه دا بس اوس څه ویم، قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو. دومره اوس چې ده مشران ومني سړی، خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي، ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلون کې دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي، ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې صد څه ده، او رسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو، په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا د ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالي ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړې ده. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشی میکنی سب داره
خواهی نه دست شدی تا خویل چرس را سر نشته
کماندار سب ما خوشه کسب زبی گناهیم
تو یا مجرمی چنگ ده خوشه کم دا هر او رس چی موترون تکر کیگی او یا چپا کیگی دا اکثر و علت دادای چی موتروانان نشایان دی او نشای مواد تاسو ورکوی
کماندار سب زه خود ده اوتل مزدوریم ده اوتل خواند را تویلی دی چی موتروانانو تا چرس ورکوا او چرس هم ده اوتل ده خواند دی سب
نو ده اوتل خواند به هر ناروا کار در توایی بس تا بایه کبی ده اوتل خواند چرت ده
سب آقا نده را غلینن
نور چرس چری دی
نور چرس نشته سب
تل پولیس او سر چالا کی کبی ها جر را توایی چی نور چرس چری دی کنه نو بیا با سخت پخیمانه شی او جزاب دی نور هم دیره شی
سب پدق پس خانه کی دی
اوهو دا خو سمد نشهی مواد و گدام ده علا که راشا دا سرائی و نیسه لاسونه ورو تا داول نشهی مواد و سرائی پو موتار کی پورتا که